د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخمو د نن ورځې د ناساتا خبرونو په شروع غړي سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. د مارچ د میاشتې 13 تاریخ دی، د نهې یا سه شنبه ورځ ده. په دې غړي کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د ای بی نوی داسې ادارې جوړول چې د هر اړخه د ترهګرۍ مقابله وکړي په اړه رپورټ درته لرو. د پاکستاني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې د یو غړي مرکه دراورو، تر څنګ یې نور رپورټونه او د قبایلي سیمو په اړه بحث هم شته. خو له نجیب امیر اول خبرونه اورو.
نیکمرغه پام وکړئ د دې سهار ته خبرنو سر ټکو ته. د پښتونخوا وزیر اعلی د ترهګرۍ پر ضد د ځانګړي ځواک جوړول اړین بولي. د طالبانو د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي د اوربند وخت غځېدلې او بندیان تبادله کېدای شي. او د روسیې ولسمشر نن پارلمان ته د کریمیا د حالاتو په اړه وینا کوي. پوره خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره یو نوی ځواک جوړوي چې په هڅو به په سیمه کې امنیت ټینګ شي. نوموړي نن سهار په پیښور کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
کاونټر ټیرریزم کا فورس جو بنا رہے یہ انٹیلیجنس کا ادارہ بھی ہوگا.
دی وایي د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره چې موږ کوم ځواک جوړو دا به استخباراتي اداره هم وي او د ترهګرو تعقیب به هم کوي. دوی به د یو بل سره خپل معلومات شریکوي. هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې د دې ځواک کړتیا لیدل کېده. زموږ صوبه د جنگ په حال کې ده نو موږ ته د هر ډول ځواک کړتیا ده. پرویز خټک د پولیسو د هڅو هم ستاینه وکړه چې د ده په وینا په هر ډول حالاتو کې مقابله کوي او د هغوی د تنخواګانو د زیاتوالي یادونه هم وکړه. د طالبانو د غاړې د مذاکراتي ډلې یو غړي مولانا یوسف شانن مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل طالبانو دوی ته د بندیانو یو لیک لړ سپارلی چې حکومت ته دغه کسان خوشی کړي. نوموړي د قیدیانو شمیره ښکاره نه کړه خو ویل چې دا ټول غیر جنگي قیدیان دي. مولانا یوسف شاه ویل د طالبانو سره هم حکومتي بندیان دي چې د خلاصون هڅه کوي. نوموړي د امن د زون د ټاکلو د تجویز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل د حکومت او طالبانو د غاړې نه د سو ځایونو تجویز مخې ته راغلی چې د مکین لده میرانشاه او د فاربن سیمې هم پکې شامل دي. نو موړه هیله ښکاره کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند به وغځیږي. د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره میرمن نسیم ولی خان وایي په دې خوشاله ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده. نو موړه چې پرونی په پیښور کې خبري غونډې ته وینا کوله زیاته کړه
او زه چې څو پر مذاکراتو کې دنه ایم ناخته نو زه د غي حقیقت بیانولې نشم. خوشاله په مذاکرات خو دې د کیسه دې مذاکراتو په اساسات په مې په خسر په پورتونخوا کې نه په دې ټول مې کو په وطن کې چې دا کومه بیره میده لا په مذاکرات.
د میرمن نسیم ولی خان په مشرۍ کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډله نوې جوړه شوې. خو د اسفنیار ولی خان په مشرۍ کې عوامي نېشنل ګوند د طالبانو سرسخت مخالفه ډله ګڼل کیږي چې په پښتونخوا کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د طالبانو سره د خبرو د ناکامۍ نه پس د عملیاتو پریکړه کړې وه. راپور نو وايي په بلوچستان ایالت کې په حکومت کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي او د ائتلافي حکومت د نسکورېدو ویره لیدل کیږي. د مسلم لیگ نون یو مشر ثناء الله زهري پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل که د بلوچستان وزیر اعلی مالک بلوس د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به له خپلو وزارتونو استعفاوي ورکړي او د اپوزیسون په چوکیو به کښېني. خو نن د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوس د نواب زهري سره وکتل او وروسته یې خبریالانو ته وویل
جو گریونسز ہیں ان کو ہم وقتاً پر وقتاً ایڈریس کرتے رہے ہیں.
دی وای د مسلم لیگ نون د ډلې وی کده کومبل ګوان ګلې مانی وی وخت په وخت به د لری کولو هڅه کوو دغه ستونزې به په خې طریقې سره حل کوو. په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوان او د مسلم لیگ نون ګډ حکومت لري خو ترمنځ اختلافات هم لیدل کیږي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو استازي وای په دغه هیواد کې د اپریل د 15مې د ولسمشریزو ټول ټاکنو سره تړلې د تشدد پیښې په زیاتی دودي. جان کوبس د ګل پورس د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته وویل چې د اوسنوي ټول ټاکنو سره د تړلو د تشدد د پیښو کچه د 2009 او 2010 کلونو د ټول ټاکنو په پرتله کمه ده. خو نوموړی دا هم وویل چې په دې وروستیو کې بریدونه مخ په زیاتېدو دي. جان کوبیس همدارنګه په دې خبره هم ژور اندېښنه ښکاره کړه چې طالبانو د ترهګریزو بریدونو د لړۍ د پیلولو او د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو ګواښونه کړي دي. نوموړی پر افغانانو غږ وکړ چې رایې دې ورکړي. د تباهۍ عاملینو او ترهګرو ته دا موقع په لاس کې نه ورکوي چې دوی د خپل سباوون لپاره د خپل انتخاب نه منې کړي. د حامد کرزي د ځای نیولو لپاره دا مهال په افغانستان کې نه کاندیدان د ولسمشرۍ په سیالیو کې برخه اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته د کریمیا پاړوان وینا کوي. د روسیې قومي اسمبلۍ یا ډوما مرکزي شورا او مشرانو جرګې ته پوتین روس ته لاغې وینا کوي چې د ګل په ورځې د یوکراین کریمیا سیمه د یوې خپلواکې سیمې او آزاد هیواد په توګه ومنله. پوتین دغه پریکړه څو ساعته روس ته لاغې لاسلیک کړه چې د کریمیا سیمه ییز پارلمان د یوکراین آزادي اعلان کړه او د روسیې په فدراسیون کې د شاملېدو رسمي غوښتنه وکړه. واشنگتن او برسلز د ګل په ورځ د روسي چارواکو د روسي د وسلو د شرکتونو او د روس پلو یوکرانیانو پر ضد لدی عمله بندیزونه اعلان کړل چې روسي د یوکران په چارو کې مداخله کړې ده. نن په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د جوهري پروګرام په سر خبرې بیا پیلېږي. د خبرو د نوې پړاو موخه د ایران جوهري شخړې ته د اوږدمهاله حل موندل دي. د خبرې وروسته لاغې ترسره کیږي چې ایران په بهرنیو استخباراتي ادارو تورونه ولګول چې د دوی د اټومي سهولتونو د یو مرکز د سبوتاژ کولو هڅه یې کړې ده. د ایران د جوهري انرژۍ د ادارې یو لوړپوړي چارواکي اصغر زاریان په استخباراتي ادارو چې نمونه یې وانخیستل تور پورې کړ چې د آرک په نوم د درنو اوبو د جوهري ریاکټر په واردو شوو پمپونو کې لاسوهنه کړې ده. دا تر دې ګړې د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کول. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي تر هغه پر وړاندې جګړه کې کارکونکو پولیسو تنخواګانې زیاتوي او یو داسې اداره جوړوي چې د هر اړخه د ترهګرۍ مقابله وکړي. د پاکستان حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټې یو غړی وایي طالبانو له حکومت د ځینو قیدیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې.
کوم غیر عسکری قیدیان حکومت سره دي هغه راځي رها کړل شي بارا یو فیلس مونږ هغه تحول کړی دا کافی کسان دي په دې کې.
پښتانه سیاستواله بیگم نسیم ولی خان وایي له مذاکراتو د امن ډېرې هیلې لري.
خدای دې کیسه دې مذاکرات په وساتت خیر په پښتونخوا کې نه په دې ټول مېکو په وطن کې چې دا کومه بیره میده لا به په مذاکرات.
د قبایلي سیمو لپاره ځانګړې خبرونه فاټا د اصلاحاتو پر لور بحث کی اوري.
په قبایلي علاقو کې سیاسي اصلاحات یا قبایلي عوامو ته د سیاسي حقوقو میلاوېدل او ورکول دا زموږ د ډېر مودې ارمان ده.
د دې ترڅنګ نور ریپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې پولیسو ډېرې قربانۍ ورکړې نو ځکه د هغوی تنخواګانې زیاتوي او د یو ځانګړي ځواک د جوړېدو خبره یې هم کړې ده. موږ سره له پېښور زموږ همکار د ټلیفون په کرښه ده. نو پرویز خټک نورې څه خبرې وکړي تفصیل د هغه د خبرو اوریدونکو ته وایي.
جی بشیر واخ صاحب دا 13 ورځ په پولیس لائن په خبر کې پولیس دربار ته په وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک د پولیسو چې کوم دغه دي تنخواګانې دي او نور مراعات دي نو دغه اعلانونه په خپل تقریر کې وکړه. دغه نه ورسته وزیر اعلی پرویز خټک په خپل د خبریالانو سره هم دغه خبرې اترې وکړه. دی او دغه کم اعلانونه چې هغه وکړه او کم پیکج اعلان کړو د پولیسو لپاره نو کم سي کم د هر پولیس په تنخوا کې به د دغه تر مخه 2500 روپۍ دغه کېږي اضافه کېږي او چې څومره بیا د پولیسو کم دغه دي افسران دي چې تنخواګانې سي وایي نو په هغه حساب به د هغوی په تنخواګانو کې زیاته دغه کېږي اضافه کیږي. دغه رنګ چې کم د بمونو ناکاره کوونکو دغه ډله ده نو د هغې چې کم ریسک اډاونس دی نو دغه پیکج تر مخه به هغه 15,000 روپۍ اوس کیږي. 15,000 روپۍ ریسک اډاونس اضافي به دغه د بمونو ناکاره کوونکو ډلې ته ورکړل کیږي. دغه شان چې کم سپیشل فورس برتي کړی شوی و په ملکنډ ډیویژن کې او په پېښور ریجن کې چې زیاتره په هغې کې د امن لخکرو چې کوم نغدي غړي دي هغه اغېستل شوي وو. د هغو په تنخواګارو کې نو چې هغه اعلان کړی دی چې 15,000 روپۍ به دغه کېږي سیوا کېږي او دغه شان د هغې کنټریکټ چې کوم دی نو د نورو 3 کلونو لپاره په پېښور او ملکنډ ریجن کې چې کوم دی نو دغه شوی دی غځول شوی دی. دغه شان د پولیسو سره چې کوم د امنیتي ځواکونو ریټایرډ کسان نغه کوي کار کوي نو د هغې د ملازمت چې کوم کنټریکټ دی نو هغه د 2 کلونو لپاره غځول شوی دی. او په دې لړ کې وزیر اعلی پرویز خټک چې کوم د خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې نو د هغې تر مخه په دې کې په دې ټول پروګرام په دې ټول پیکج به 2 بلین روپۍ یعنی 2 ارب روپۍ اضافي بوج په وجه د خیبر پښتونخوا په دغه باندې په خزانه باندې یا په بجټ باندې. وزیر اعلی پرویز خټک دا ویل چې دا ضروري وه ځکه چې د هغه د پولیس د قربانو دغه ستاینه هم وکړه د ترهګرۍ ضد جنګ کې او په پولیس دربار کې چې پرون یوه کمه دستوره وه نو په پولیس لاین پېښور کې چې د پولیسو د قربانیانو کوم نغدې یادګار دی نو په هغه باندې هغه هغه ګولونه هم د عقیدت په توګه باندې کېښودل په هغه یادګار باندې. او دا هغه وزیر اعلی پرویز خټک دا وویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دوی کاونټر ټیرریزم فورس جوړوي یعنی جدا یو ځانګړی هغه څنګه جوړوي چې هغه به په استخباراتي معلومات او ار سره بلاغي سره نور وسایل او ار سره بلاغي سره ورسره او غي بد ترګري په مخه نیولې چې د پولیس هر رقم چې کم نه حکومت کوي.
ډېر من ډېر مهرباني.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په کابلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره غټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصله په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی.
دغه اصلاحات سمره عملی شوې دي.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې موتا په ټولو جنسو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا.
د فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریدا د اصلاحاتو مخه ډبوي.
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چکم دي نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده. اسلام آباد کې مشته او پنډي کې مشته. دې کې بالکل کېدای شي ممکنه ده او زه یې مچ حکومت دی وکی.
ندی او نور پښتنو جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ.
اوردونکو دغه بحث درته د دې غړي په نیمایي برخه کې وړاندې کوو چې یو مرکه ورو د پاکستاني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه وای تحریک طالبان پاکستان ورته د زینو قیدیانو لیست ورکړي چې هغه یې د حکومتي جیلونو د خوشی کولو غوښتنه کوي. دغه په وینا د لیست کې زیاتره د غیر جنگي کسانو نمونه دي او دوی حکومت ته سپارل دي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو او حکومت دواړو د داسې ځایونو نمونه هم وړاندې کړي چې په هغو کې به حمله او عملیات نه کیږي او دواړه غاړې به پکې په آرامه او په سوله کې مذاکرات وکړي شي. نوموړي سره ما بشیر ګوخ مرکه کړې او په اثر کې مترې د طالبانو د قیدیانو د لیست تپوس کړي.
طالبانو په آزاد کې دو تجاویز پیش کړي وو. یو تجویز دا و چې موږ تا د مشهور علاقه کې علاقه راکړل شي چې موږ په آسانۍ سره په هغې کې نقلو حرکت کوو. او دوم تجویز و چې د کوم غیر عسکري قیدیان حکومت سره دي په هغې کې بوډاګان دي په هغې کې د ګناه خلک وي ښځې وي بچي وي هغه دې راته رها کړل شي نو موږ به مذاکرات او سفر آسان شي د ملګرو اعتماد به بحال او چې اعتماد سازي وکړي نو بیا به چلېدل آسان وي. نو هغه په وجه سره موږ وزیر داخله صاحب سره خبره کړې ده او هغه تحقیقات کوي چې یقینا وزیر اعظم په خپل هم دا ویلي دي چې که داسې قیدیان وي نو ساتل خو نامناسب وي نو هغه به بالکل موږ رها کوو.
نو دغه قیدیر نو شمیر څومره دی تاسو ته دا شمیره معلومه ده؟
دا راځي په دې څنګه هغه ته حواله کړه دا کافي کسان دي په
لري کې. ښه، مولانا صاحب طالبان سره هم ځینې قیدیان دي نو هغه به هم پرېښودل کېږي که څنګه؟
بالکل، زه وایم چې ډېر پر امید یم او هیله لرم چې انشاءالله تعالی په فضل او کرم سره طالبان هم په دې مذاکراتو کې مخلص دي او حکومت مخلص ده. یقینا به مونږ الله کامیابی سره مخامخ کوي او پکې کامیابیږو انشاءالله. مطالبه خو به مختلف راځي، صرف د قیدیانو مطالبه نه ده، ډېرې خبرې به راځي. د حکومت له طرف به مطالبات راځي، د طالبانو له طرف به مطالبات راځي، خو چې کومې د منلو مطالبې دي نو هغه په توګه حل کولو کوشش کوو مونږ. که هغه حکومت مطالبه وي، که هغه د طالبانو مطالبه وي، نو انشاءالله به هغې د حل کوشش به کوو مونږ.
یو خبره دا کېږي چې د یو سولې یو د امن یو ځای داسې وټاکل شي چې هغې کې عملیات نه کېږي، هغې کې به حملې نه کېږي او هغې کې په خلاص زړه باندې خبرې وشي. تاسو څه وایئ چې دغسې کوم کوم ځایونه کېدای شي؟
د حکومت له طرف نه د درې ځایونو تجهیز راغلی ده او د طالبانو له طرف نه هم مختلف تجهیز راغلي دي او مونږ په هغې باندې مشوره شروع ده. انشاءالله نن به په یوه نتیجه باندې ورسو. هغه مختلف ځایان وه، هغه د مصیبه علاقه کې هم ځایان وه، مکین وه، لده وه، یا نور هم ځایانو په کښې، دارنګې میرانسا ځای وه، دارنګې د ایف آر بن وه، هم وه، مختلف افسنې دي. خو هغې کښې بعضې رکاوټونه وه، نو هغه اوس کوشش دا کوو چې د یو ځای بعضې مونږ اتفاق رای پیدا کړو.
دغه د جنگ بندۍ چې یو میاشت دپاره طالبانو اعلان کړی او د دې د اوږدېدو څه چانس شته دی؟
که چېرې مونږ د مذاکراتي سلسله جاري ساتو نو یقینا به د دې ضرورت وي چې بیا مونږ په جنگ بندۍ کښې توسیع وکړو او په هغې کښې نور پرمختګ وکړو. او ضروري خبره هم ده په دې کښې به لازمه ده دا خبرې ته مونږ اهمیت ورکوو، چونکې دا دولس کاله جنگ شوی ده او دا په دې مذاکراتو به ډېر وخت لګي، نو په دې وجې سره به د جنگ بندۍ کښې توسیع هم ضروري ده، دا به هم لازمان کېدلی شي انشاءالله.
د پاکستاني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه مرکه مو واورېدله. اورېدونکو، د پښتني سیاستوالي او د عوامي نېشنل ګوند ولي مشر بیګم نسیم علي خان پېښور کې پریس کانفرنس کړی دی. هغې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په اړه که امنیت د خبرو له لارې راتللی شي نو هغه یې ملاتړ کوي. نوموړي پرون په دغه خبري غونډه کې دا هم ویل چې د دوی نوی ګوند د ځوانانو کمیټه هم نومولې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښور اورو.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشري او موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشري بیګم نسیم ولی خان د یو خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو په لړ کې هغه څه نشي ویلی، خو که چیرې د بدامنۍ د ستونزې حل د مذاکراتو د لارې راویستلی کېږي نو هغه په دې خوشحاله ده.
تو کې درد نه یم ناسته، نو زه د هغې حقیقت بیانولی نه شم. خوشحاله یم په مذاکرات، خدای دې کسه دې مذاکراتو په وساست په ملک په صرف پښتونخوا کښې نه، په دې ټول ملک او په وطن کښې چې دا کومه بیرامي ده لا به په مذاکرات.
په خبري کانفرنس کې بیګم نسیم ولی خان وویل چې هغه د عوامي نېشنل پارټۍ ولي د سوري لاندې د هغه ګوند اصلاح کول غواړي د کوم بنیاد چې باچا خان او ولی خان کېښودلی و.
زما بابا زوړ و خو په همت زوړ و، او هغه دا به وي چې کله زه قوم خدمت کوم زه جوړ یم دا بیا ماته وي زه به نه جوړم، بیا پس د قوم خدمت شروع کړه چې جوړ جوړه ما پارٹی نہ دے جوڑا تھے ما تنظیم نہ دے پتہ نکلے ما دا اگے زڑے عوامی نیشنل پارٹی چھ باچا خان و ولی خان بنیاد خیو لاغی اصلاح کر پا.
او دا عوامی نیشنل گون ولی ڈلی مرکزی جنرل سیکرٹری پرید توپان ویل چې د بیګم نسیم ولی خان سیاست ته د بیا راتلو مقصد د باچا خان او ولی خان د ګوند اصلاح کول دي، او بیګم نسیم ولی خان ته خلک هم په ګڼ شمیر کې راټولیږي.
دې وخت کې بي بي دي درته چې ما صدر کړي بي بي دي درته چې ما ممبر کړي د دې پوزیشن نو کله کو نو صدر کړي دي شي او نه ممبر کړي دي شي د دې ته خلک را جمع کیږي دې دا نو په ما ته نو درې کړه څنګه دا وایي چې بي بي چې راوته ده دا دې پر راوته ده چې د بچا خرو د ولی خان هغه تاریخ کم دي هغه چې کم مقبول جو باتو چې هغه بحال
په دې خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې د زده کوونکو د سازمان د تنظیم سازۍ لپاره د بیلابیلو سیمو او کالجونو سره تعلق لرونکي د 15 طالب علمانو د کمیټې اعلان هم وکړی شو.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسې زموږ نه ساته خبرونه په شروع غړي سلام پښتونخوا نه زموږ غوړه د خبر پښتونخوا مشر وزیر او د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق یو ځل بیا دا خبره تجویز کړي چې د خزو لپاره د جدا قومي او صوبایي اسمبلیانه جوړ شي. بلخوا د سیاسي ګوندونو خزینه غړي وایي چې دا کوشش د خزو سره تعصب دی او د هغوی په وینا د خزو د ترقۍ او پرمختګ مخه نیول دي. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا سینیر وزیر او جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر سراج الحق یو وار بیا دا تجویز وړاندې کړی دی چې زنانو لپاره جدا کامی او سوایي اسمبلیانې جوړې کړی شي. سینیر وزیر سراج الحق مشال ریډیو ته اویل خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو سل سلیرش کسان دي چې پکې سلیرش زنانې دي او دوی دا ګیله کوي چې د زنانو په حقونو او مسایلو په دې اسمبلی کې خبره نشي کېدی. د اویل همدغه شان کامی اسمبلی کې زنانه هم کمی دي او ملک د زنانو آبادی د نارینه نه زیاته ده، نو پکار ده چې دوی له پلی اسمبلیانې جوړې کړې شي.
اسمبلی کې تجویز پیش کړ چې په قومي کې هم او په صوبایي سطح باندې هم د زنانو لپاره خپل اسمبلی چې په هغوی کې داود وي خپل سپیکر هم زنانه دوی به په خلاصو مټو باندې خپلو زنانو چې کوم مسایل دي یا د هغوی حقوق دي یا د هغوی لپاره کوم قوانین ضرورت دي د هغوی د جوړولو جوګه بشي. په دې موجوده اسمبلی کې خو د هغوی ټول مسایل ته په خبره نشي کېدی، نو هغه یا تجویز زما زنانوم اپریشیټ کړه لکه ملګرسته وکړه، اپوزیشنم ملګرسته وکړه.
د جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر د تجویز په لړ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی او پیپلز پارټي نماینده نګت اورګزی وایي داسې خبرې زنانو سره امتیاز کول دي. دا وایي زنانو ته کم حیثیت قرآن اسلام او آئین ورکړې دي، نو هغه جماعت اسلامي نه مني.
زه به دا ویل غواړم چې جی دې باندې باقاعده چیف جسټس آف پاکستان او دې باندې چې دینو باقاعده الیکشن کمیشن دا دې پی اکشن واخلي او په دې سیس باندې دې باقاعده دې ته دا تنبیه دې وکړي او دې ته دې وروغړي او هغه ان جی او سم مې چې کوم د زنانو د لپاره کار کوي چې اوس زنانه چې دي اویل اویر دي د هر سیس نه خپل حقوق نه اوس د سړو د لپاره دې بیل یو هغه دې شروع کړي چې دا غي مایند سیټ دې بدل کړي.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی کمی اسمبلی نماینده جمیله ګیلانی وای دوی به زنانه په کومو کومو شوبو کې د نارینونو بیلوي.
مونږ د ډېر سختۍ سره زمونږ پارټي هم او قوتونه ترقی پسند قوتونه ری لیبرل قوتونه چې کم د ملک خوشحالي غواړي اوس خو هغه وخت چې خزه د مخ کې لاړې شي دی غواړي چې دی خزه او د روست بوزي او دی زمونږ قبرونه پورې بیل کی. مونږ به د دې معاشره په هر یو هغه کې هغه عمرې سالو سمره چې سړی علي نن خزه کاروبار کوي، نن خزه ډاکټران دي، نن خزه انجینران دي، دی به کم کم شی کې خزه بیلې او مونږ د دې پرسوده سو ډیر سختې سره مخالفت کوو.
کله چې مشال ریډیو هم په دې سلسله کې پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی نماینده عائشہ ګلالی سره رابطه وکړه، نو د هغې وینا وه چې د سینیئر وزیر دا بیان ذاتی دی خو د پاکستان موجوده نظام کې دا سې نشي ممکنه کېدی. دا وایي
سعودي عرب کې هم اوس زنانه مختلف ډپارټمنټ ته راغستلې او انکرېجمنټ یې ورکوي لګیا دي. نو دا چې کوم ډیسټیټمنټ کړی دی دا خو د خپل یو موقف دی. دا دی چې اوس هم چې کوم اوس خبرول دی هغه سبد نه دی او ډېر
د ذکر د سراج الحق خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دا تجویز تیرې میاشتې په 19 نیټه وړاندې کړی و.
اوریدونکو تاسې د ښځو د حقونو په اړه باندې غوښتنې رپورټ واورید. په کراچۍ کې او د سند په ځینو نورو برخو کې په هندوانو باندې په دې وروستیو کې ځینې حملې شوې دي او هندوان وایي چې دوی د مختلفو تعصبونو او مشکلاتو سره مخ دي. دا غوی په مشکلاتو او دا چې ولې په دغه خلکو باندې حمله زیاتې شوې دي په دې اړه رپورټ اورو.
سند پاکستان له هغې صوبو څخه دا چرته چې په زیات شمیر کې مذهبي لږکي او په تیره بیا هندوان ژوند کوي. دغه خلک د سند صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د تیرو سلګونو کلونو راهسې آباد دي. په دوی کې زیاتره دوکانداران دي او یا هم نور کاروبارونه کوي. دوی په سندي ژبه خبرې کوي او د ځایي خلکو په څیر رسمونه او رواجونه لري. شنونکي وایي په پاکستان کې د پخواني فوجي ولسمشر ضیاءالحق د زمانې را په دې خوا د سند د مسلمانانو او د دغه ځای د مذهبي لګکیو ترمنځ د اختلاف تخم کرل شوی او په دې وروستیو لسو کلونو کې په دغه اختلافاتو کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. لیکوال او شنونکی وسط الله خان په دې اړه مشال رډیو ته وایي دی وای سند صوبه د پاکستان د نورو برخو په پرتله د ترهګرۍ څخه بچ پاتې شوی. د دې وجه د دې ځای د خلکو ځانګړی دود او د دوی صوفیانه کلچر وو. خو په دې وروستیو کې د سند صوبې په اوچتو سیمو کې مذهبي انتها پسندو ته موقع ورکړل شوه چې په دې صوبه کې خپلې زیلې خورې کړي. همدا لامل دی چې د پاکستان د نورو ځایونو په څیر د سند صوبې په خلکو کې هم د برداشت ماده مخ په کمېدو ده. دلته نه یوازې په مذهبي لږکیو حملې کېږي، بلکې دلته د مسلک په بنیاد هم وخت په وخت جګړې روانې دي چې په نتیجه کې په یو شمیر زیارتونو او مجلسونو هم حملې شوې دي. د وسط الله خان په خبره د سند صوبې په زیاتره برخو د تیرې اوږدې مودې راهسې د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم په څیر د آزاد خیالو ګوندونو واکمني ده، خو په سیمه کې بیروزګارۍ او د پرمختګ د کارونو نه کېدو په اساس مذهبي ګوندونه په دغې سیمو کې مخ په ترقۍ دي. د هغه په وینا د سند صوبې په یو شمیر سیمو کې د نارجستر شوو مدرسو زیاتوالی هم د مذهبي او مسلکي اختلافاتو په زیاتولو کې رول لري. په سند صوبه کې د مذهبي او مسلکي اختلافاتو د شتون په اړه د بشري حقوقو ادارو هم وخت په وخت په خپلو ریپورټونو کې د تشویش څرګندونې کړې. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د تنظیم استازي او کارپو اختر بلوچ په دې اړه مشال رډیو ته وایي دلتا انتها پسند ځواک په تیزی سره مخ په پیوړی کې دو دی او دغه سوچ تر ډیره حده ځواکمن شوی هم دی. د سند صوبې زیاتره خلک د شاه عبداللطیف بیټایی او صوفی سرمست پیروان دي، خو اوس د خلکو په دغې صوفیانه مزاج کې تر ډیره حده توپیر راغلی او خلک اورپکۍ په لاره مایل کیږي لګیا دي. که په سند صوبه کې د مذهبي کړکېچ کچا د اوس په څیر په تیزۍ سره دوام ومومي، نو دا به د سند د ولس تر څنګ د ټول پاکستان د ولس په اقتصاد او حالاتو بد اغیز پرې باسي. د اختر بلوچ په خبره په پاکستان کې موجود مذهبي منافرت وارد مخه د پاکستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی او په سند صوبه کې که د دغې منافرت مخه اوس ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به په دې قابو موندل ګران تمام شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځیان چې له افغانستان وځي نو د ځینو پوځي سامانونو په اړه ښایي یوه بله لار ولټوي. د ورځپاڼې په خبره امریکایي چارواکو له پاکستانیو هوا سره خبرې کړي چې ورته د ټول پوځي سامان ور وسپاري. د دې رپورټ تفصیل له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د وتلو په صورت کې ښایي له امریکایي پوځ سره د خپل پوځي سامان په اړه یوه بله لار هم موجود وي. امریکایي چارواکي د اوه اربه یا میلیارډ امریکایي ډالرو پوځي ګاډو او نور سامان آلات په اړه فکر کوي چې له دې سره څه وکړي. ورځپاڼه لیکي کېدای شي له دې سامانه څه پاکستان ته ورکړل شي. د دې کار لامل دا دی چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون غواړي اضافي سامان په وړیا ډول خپلو ملګرو هیوادونو ته ورکړي. په دې اړه له میاشتو راهیسې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکایي چارواکي نه غواړي چې د پوځي سامان خپل هیواد ته وړلو کرایه ورکړي. که څه هم په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې، خو پاکستان په ځانګړي ډول په دې کې لیوالتیا لري چې د امریکا هغه پوځي ګاډي واخلي چې د سړک تر غاړې ښخو بمونو ضد وي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي دا ګاډي به له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په صورت کې محدود ستراتیژیک ارزښت ولري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې پاکستاني پوځ به تر کلونو د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، نو د دې ګاډو له ترلاسه کولو سره به د پاکستاني پوځ مرګ ژوبل شمیر کم شي. له 2001 زیږیز کال راهیسې په روانه جګړه کې د پاکستاني پوځ شاوخوا 20,000 سرتیري وژل شوي دي.
د پاکستانی پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خودو په شرط واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دوی دا سامان لدی وجې نه اخلي چې دا مفت دی بلکې د دې لوجې اخلي چې دوی ورته ضرورت یا اړتیا لري. امریکا لسیزو راهیسې پر پاکستان د وسلې خرڅونکي لوی هیواد دی خو دا عمل تر هغې وروسته ورو شو چې په 2011 زیږیز کال کې امریکایي پوځیانو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي د امریکا شاوخوا شل ملګري هیوادونو د پوځي سامان په ترلاسه کولو کې دلچسپي ښودلې ده خو یوه ستونزه دا ده چې له افغانستان د سامان پر ایستلو ډیر لګښت یا خرڅ راځي.
پامیر ساحل مو اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه کې او له نجیب امیر د خبرونو لنډیز اور.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره یو نوی ځواک جوړوي چې په هڅو به په سیمه کې امنیت ټینګ شي. د طالبانو لخوا د مذاکراتي ډلې یو غړی مولانا یوسف شاه وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او همدارنګه د اوربند د مودې د غځېدو امکان شته. د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره میرمن نسیم ولی خان وایي په دې خوشاله ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوس د مسلم لیگ نون د صوبای مشر نواب ثناءالله زهري سره تر لیدو وروسته وویل ائتلافي حکومت به نن نسکوریږي او دوی به مروري ډلې پخلا کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دغه هیواد کې د اپریل د 15مې د ولس مشریزو ټول ټاکنو سره تړلې د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. د روسیې ولسمشر نن د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د یوکراین نه د ازادۍ د اعلان کړې سیمې کریمیا په اړه وینا کوي او نن په وینا کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د جوهري پروګرام په سر خبرې بیا پیلېږي.
له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او د قبلي سیمو په اړه ځانګړی بحث فاټا د اصلاحاتو پر لور دراورو.
اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خصوصي خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د دې ځانګړې خبرونې مقصد په تیر یوه موده او په خاص توګه تیر دوه کالو کې په قبایلي سیمه کې شوي سیاسي، آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته ستاسو پام راګرځول دي، ځکه چې دغه اصلاحاتو په ځای کېدو لپاره د قبایلي سیمې مشرانو، عام اولس او مدني ټولنو ډېرې هڅې کړې دي. نو مهمه ده چې معلوم شي چې دغه اصلاحات تر کومه پورې ګټور وو او تر څو عملي شوي دي. نننی پروګرام کې به هم د دغه اصلاحاتو دوه مهمو برخو باندې د خپلو راغلو میلمنو نظر اخلو. لومړی موضوع د پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2011 او دویم اف سی آر یعنی فرنټیر کرایم ریګولیشن کې بدلون په حق لده. اوریدونکو دا د قبایلي سیمې په تاریخ کې هغه دوه مهم ګامونه دي کوم چې هم د هغه وخت ولسمشر آصف زرداری د لاسلیک لاندې هم په کال 2011 اگست میاشت کې پورته شوی وو. هم په دې دوه مهم برخو باس کولو لپاره ما سره نن په سټوډیو کې موجود دي د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکو د جماعت اسلامي نائب صدر زرنور افریدی صاحب، د قومي وطن پارټۍ د قبایلي سیمې ارګنایزر اسد افریدی ایډوکیټ صاحب او هم د قبایلي سیمې نه د پاکستان پیپل پارټۍ جنرل سیکرټر او د فاټا پخوانی سلاکار مرزا محمد جهادي صاحب. تاسو ټول میلمنو ته هرکلی ویم. زرنور افریدی صاحب، تاسو لرازم په تمهید کې ماده هم ویل چې په کال 2011 کې چې کوم پولیټیکل پارټیز آرډر چې کوم پاس شوی و د هغه وخت د صدر آصف زرداری د لاسلیک لاندې هم د هغې په رڼا کې په کال 2014 یعنی تیر کال کې انتخابونه وشو، تاسو څه ګڼئ دغه دستخط یا دغه لاسلیک یا دغه دستاوید څه بدلون راوستو او څومره مونږه ګټه او تاوان وکړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبائلی علاقوں کے سیاسی اصلاحات یا قبائلی عوام تعداد سیاسی حقوق کو میلاوے دل اور قول دا زمونگ دا ڈیر مدے ارمان دے او دا چھ اگا فیصلہ وشوانو دا یو قسم تا پا قبائلی علاقوں کے ڈیر غٹ پیش رفتو پا سیاسی اوپ جمہوری ڈول باندے پا قبائلی علاقوں کے دا دے فیصلے پا نتیجہ کیا غٹ بدلون راغلے دے ترکم پوری چمونگ دے ماڈل خبر کو په دې به وخت لګیږي، خو بنیادی خبره چې په قبایلی علاقو کې کم مشکلات دي او خصوصا د پولیټیکل انتظامیه سره کم اختیارات دي چې د هغې په نتیجه کې د قبایلی علاقو د تعمیر او د ترکه لار نیول شوی دا الته چې کم نظام مشته د فرنٹیر کرائمز ریګولیشن اف سی آر په نوم باندې
صحیح افلی سه بخنه غوړم تاسو دغه ځکه زما دروم اف سی آر ته هم د پروګرام په دویمه برخه کې هم راځو ز د اسد افریدی ډیګټس هم دا تاسو کوم زما مقصد دا دی چې د تیر کال چې کوم انتخابونه وشو څه بدلون تاسو ګڼئ په بل کوم مخکې با د یو سیاسي پارټي چې کوم داغي جنډه ونو آیا داغي د بینر لاندې باندې انتخاب نه کېدل سړی براغه اب آزاد ور دي وس ټول سیاسي پارټي په ګډه سره په دې کې ګډون کوي شرکت کوي څه بدلون راغی
که او کته شي دا ډیره اهمه او مهمه موضوع ده او د ډیر وخت نه په فاټا کې د دې لپاره ډیر جدوجهد سټګر شوی دی د دې جدوجهد باقاعده آغاز شې دی دا په 1968 کې اول ځل شروع شو چې په فاټا کې په قبایلی سیمه کې تحریک اتحاد قبایل جوړ شو چې اغیر دا مطالبه وکړي چې ون مین ون ووټ یعنی دی یو ار سړی ته دی ووټ حق حاصلوي او د دې ووټ په حق باندې پکار دا چې پولیټیکل پارټي الته کې لاړ شي او الته کې الیکشن کې سو اخلي په دې حواله سره د دې پولیټیکل پارټي اکټ په نتیجه کې په اول ځل سیاسي پارټو په دې کې سو اغستا د خلکو دا تصور وو چې په فاټا کې یا په قبایلی علاقو کې چې دي دا سیاست چې دی دا یا سیاسي پارټي چې دي دا د شجرې ممنوعه په توګه خلکو کتې خدا سي اونشوا هغه وجه دا و چې د هرې ایجنسی نه په دې کې د ټولو پارټو نمائندګانو باقاعده توګه ایسا واغسته په اول ځل او زه به دا هم ووایم چې که وکتی شي نو د دې په نتیجه کې په اول ځل په فاټا کې څلور داسې ایم این اے منتخب شول چې د هغې تعلق سیاسي پارټو سره وو
مرزا محمد جهادی صاحب د اسد افریدی صاحب د خبر ستا سمره اتفاق کوي د کال 1918 په حواله ورکړه په کال 1918 نوې کې مغالبا د اډلټ فرانچایز په نوم باندې چې کوم ستاسو اختیار دی هغه ملاو شوی وو او تاسو خپل سوای څه بدلون راغلی
بسم الله الرحمن الرحیم زه د ملګرو سره په خبرو باندې یقینا څه متفق یم خو دیوا خبره ما ته ډیره اهم بریخي دیلې سو 52% التا ټول پاکستان کې د خزو اکثریت ته
صحیح
تو اوس پورې متا ټولو ایجنسیو کې اسی وانی مای ایجنسی بدت نه وایم خو په نورو ایجنسیو کې اوس پورې مو خزو ته د ووټ حق نشتا
صحیح جهادی صاحب د خزو به هم یو بیل ځانګړی پروګرام یې خو تاسو دا خبره هم ټیک دی چې په سیاسي حواله باندې د خزو غو نمائندګی نشته
نشته
صحیح زه بیا راځم زرنور افریدی صاحب له جماعت اسلامي سره تعلق ساتي اوس تاسو په غړنۍ چې آتا سیاسي پارټۍ خپل کارونه خپل جلسې خپل تقریرونه په کلا میدان کولای شي تاسو تخکاری او سستونځي پکې
علمصیب خان زب دا ټول خلکو ته ټول قوم ته پښتنو ته پیغام ورکړي چې موږ په خپل باندې دا غزاین انتخابات او الیکشن لړاو کړو او د هرې علاقې ته موږ د پارټۍ په بیس باندې ورسیږو هرې کوڅې ته هر کډی ته هر اوجرې ته خپل ایجنډې سره او د خپل ایجنډې سره او پیغام ورکړو او دا ډیره تاریخي خبره ده چې په پنجاب یا په کراچۍ کې هم انتخابات کیږي نو خلکو اسلحه راخستی وی او ډیر راکټ او مختلف قسمه ما په خیبر ایجنسی کې د ان 15 وختم نه الیکشن لړاو کړو او د اواله ورځې نو غفله تاخیر ورځې پورې ما سره چاکو هم نو توپک تماشا یا بل خبره او مطلب دا چې ټول خلک په دا باندې پوه شول چې نورو خبرو ته چې کم دی هیڅ جنگونو ته او مطلب دا چې اصله هوته او دغه خبرو ته ضرورت نشته اقتدار ته رسیدو آسان ترین لار چې دا جمهوری لار دا ډیر غټه او خطب دی لري راغلی دا نوجوانان خو پرې دا چې زپ دی علاقو کې ګرځي ګم دا به تاسو لپاره ناشنا وي چې د او اتو کارونه واخلات 15 کو پورې ماشومان چې کم دي هغه اوس هم زمونږ استقبال کوي واستړي ماشي راته وایي په خیر راغلی راته یو ډیره زیاته مینه کوي او مطلب چې ماشومان جینکه چې کم دي هغه هم سلام کوي چې مونږ په کوم ځای باندې تیریږو او قبایل چې دي په دې باندې پوښول چې زمونږ د مسایلو حال چې دی دا واحد د سیاسي پارټو سره دی، بل چا سره زمونږ د مسایلو حل نشته.
اصل افریدی سیب تاسو خپل ایډوکیټ هم یې څه کمې بیشې په دې سیاسي حلو ځلو کې یې تاسو ګورئ چې مخکې څه کول پکار دي په دغه سیاسي چې کوم اصلاحات شوي دي، پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم دی، مخکې څه کمې بیشې تاسو ته ښکاري؟
ما په نظر کې اوس هم ډېر لوی کمی شته، یقینا چې شته. هغې وجه دا ده چې اوس هم پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې دی، د فاټی چې کما پولیټیکل ایجنټ انتظامیه چې دا، یا فاټا سیکرټریټ چې دی، یا زمنګا گورنر صاحب چې دی، چې هغه د فاټی ټول د انتظامی امورو مشران دي، زه دا فکر کوم چې هغه اوس هم دې ته نه دي تیار چې هلته کې پولیټیکل هلې ځلې چې دي هغه په روانه توګه یا په څرګنده توګه یا په آرامي سره وشي. دی وجه دا ده چې سیاسي پارټي څومره موثره کیږي دومره د دې اثر چې دی دا کمیږي. نو لهذا په دې حواله سره زمونږ د انتظامیه چې دا چې کوم د انګریزانو استبلش کړې ده، جوړه کړې ده، چونکې انګریزانو د خپل حکمرانۍ د مضبوطوالي لپاره دا انتظامیه جوړه کړې وه، د خلکو د خدمت لپاره نه وه. په دې حواله سره هغه د خلکو خدمت ته نه دی تیار، او د سیاسي پارټو هدف دا دی چې هغه د خلکو د ولس خدمت وکړي.
تاسو ګڼئ چې د وخت تېرېدو سره سره به د دې رول هم کمیږي؟
بالکل جی، زه ما دا یقین دی چې آینده پنځه کاله پس که دا سیستم اوچلېدو خدای دې وکړي چې اوچلېږي، چې په فاټا کې به یو انډیپینډنټ یا آزاد امیدوار نه وي، دا څومره معتبر د مشران د دا سرمایدار خلک چې دي دا په ټول په سیاسي پارټو کې شاملېږي، او د سیاسي پارټو نه به الیکشن کېږي.
محمد جهادي صاحب، تاسو راتلونکي پنځه کاله پس تاسو ګورئ؟
بالکل سر، لکه عجیز ارنول صاحب خبره وکړه، د خپل څو موده مخکې مو په لکې کې یوه جلسه وکړله، تا نه تپوس وکړه و سه لکه څرنګه اسد صاحب وویل د دې د پولیټیکل انتظامیه او د دې مشرانو برابر مداخلت کئی، دوی نه به باقاعده اجازه تا خلی نو بیا به جلسه کئی. آئنده مودا توقع شتا، دا نه ته صرف دی مودی سیاسی پلټه او دی عام خلکو دا توقع دی، څوریز نه بل وریز تا، کال نه بل کال تا، الیکشن نه بل الیکشن تا، ښه حالات رچی ویلی څه خلک شرکت کئی او خلک په ازادانه طور باندې مطلب څه پلټه جوین کئی.
صحیح. اوریدونکو، دا وخت ما سره د قبایلی سیمینار د جماعت اسلامي غړی حاجی زرنور افریدی صاحب، د قومی وطن پارٹی غړی اسد افریدی ایڈوکیٹ صاحب، او د پیپل پارٹی غړی مرزا محمد جہادی موجود دی. په لومبۍ برخه کې مونږه په پولیټیکل پارٹیز آرڈر کال 2011 باندې خبرې اترې وکړې، او اوس یو وړه شانتي دمه اخلو، او د دمې پس چې راشو نو بیا به مونږ د دې نننۍ پروګرام دویمه مهمه برخه کوم چې په اف سی آر کې بدلون دی په هغې به خبرې کوو. مونږ سره اوسئ.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلي مشرانو، میرمنو، د اسمبلې د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یوه بله لړۍ
د خالی نهې او زیارت پورس په نهه نیمه بجو لمشال ریډیو نه.
اوریدونکو، د دمې وروستو یو ځل بیا خرغلاس. مونږ د دمې نه مخکې د پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2011 خبره کوله، او تاسو ته ویلو چې د دمې وروستو به په اف سی آر یعنی فرنټیر کرایم ریګولیشن باندې خبره کوو. اف سی آر یعنی فرنټیر کرایم ریګولیشن په 1901 کې د قبایلي سیمو لپاره د هغه وخت انګریز حکومت هغه لاګو کړی وو، او دغه شان لږ ډیر بدلون وروستو یعنی کومونګه په ګوتو شمار کو په 1908 کې، په 1908 اتریشم، وصل ویختم، دوش پیتم، درش پیتم، او دغه شان په 1995 او په 2000 کې لږ ډیر بدلون شوی. ولې په تیر یو سل لس کال کې داسې سغړ بدلون نخکاری چې په دغه افسیار کې شوی؟ په اخیره کې په کال 2011 کې هم دغه وخت ولسمشر آصف زرداری د لاس لیک لاندې د ټولنه لوی بدلون. میلمنو سره هم په دې خبرې کوو چې څه وجه ده چې داسې آئین کې د پاکستان آئین مونږ والو نو په تیرو 15-30 کالو کې د شلو نه زیات پاکې بدلونونه شوي دي، خو که مونږ اف سی آر ته وګورو نو په یو سل لس کاله کې یو بدلون پاکې شوی دی. زرنور ابری صاحب، تاسو څه ګڼئ په دې تیر دوه کاله وړاندې په کال 2011 کې چې کوم بدلونونه شوي په هغه کې مهم مهم که زه تاسو ته ووایم، په هغه کې یو دا دی چې کومې زنانه دي هغه به د هغو خلاف به څه کیس نه فایل کېږي، هغه به هسې بې سره زندان دننه نه اچول کېږي. چې کوم ماشومان دي د 14 کالونه لاندې یا مشران دي د 15 شپېته کالونه بره په هغو به نه کېږي. دغه شان مخکې به ټوله قبیله چې کوم دی رانیول کېده، اغونډه قبیله به جیل ته واچوله. پولیټیکل ایجنټ سدا اختیار و چې درې درې کاله به سړی دننه نیستل او چا به تپوس نه کولو. د هغې سره ستا جایداد به ختم شو، ستا تنخواه به ودرېده، د هغې به تپوس نه و. تاسو څه ګڼئ اوس هم هغه کیسه په زړه په زړه ده، یا د کوم بدلونونه چې ما تاسو ته وویل په دې کې څه لږ ډېر بدلون راغلی دی؟ یعنی په دې تېر دو کالو کې داسې کیس نه دی شوی چې ماشوم جیل ته دننه شوی د 14 کالونه کم، یا د 15 شپېته کالونه بره مشر یا هغه دننه شوی وي، یا د فاټر ټریبونل په حواله څه بدلون راغلی دی؟ څه عملي شوي دي؟
علمزیب خان صاحب، ډېره بخانه غواړم. زه ستاسو سوال نه لږ مخکې ځم چې تاسو په شروع کې ایف سی آر ته آئین دا د قانون لفظ ورکړو. زما په فکر باندې دا نه آئین دی او دا نه قانون دی، دا په اصل کې د انګریزانو جنگی حکمت عملی وه. ایف سی آر د قبایلی عوامو بنیادی انسانی حقوق پامال کړي، پارلیمانی حقوق پامال کړي دي، دغه رنګي جمهوری او سیاسي حقوق پامال کړي دي. دا چې تاسو پکې کم په پوینټ خبره کوي چې اوس کم صورت حال ده، نو حقیقت دا ده چې اوس هم قبایلی علاقو ته سړی لوړ شي نو ټیک شو زنانه او ماشومان به په جیل کې خو نه وي، خو د شپېتو کالونه زیات چې کم خلک دی هغه ته اوس پورې مطلب دا ده چې په جیلونو کې پروت دی. په ایف سی آر کې دا هم ترمیم شوی و چې کم سړی چې گرفتار شي په یوه ورځ کې د نن نه به مطلب دا ده چې پیش کیږي او دا اپیل حق ورته، هیڅ داسې صورت حال نشته. دی دا تاسو دغه خبرې سره مې اتفاق دی چې په ټوله دنیا کې په سیستم کې په آئین کې او په قانون کې تبدیلی راځي. خو زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې اتلسم ترمیم چې کوم دی هغه تیر شو، او مطلب دا دی چې په دفعه 247 کې چې د قبایلو حواله سره دا یو دفعه دا د پاکستان په آئین کې په هغې کې هیڅ چینج او هیڅ تبدیلی په کې رانغله. نو ایف سی آر چې کوم دی هغه ښه په مضبوط شکل کې اوس هم په قبایلي علاقو کې میشته دی.
اسد افریدی صاحب، تاسو له راځمه اول خو یو مختصر پوښتنه تاسو له ځام کوم. ایف سی آر فرنټیر کرایم ریګولیشن، یعنی چې هلته جرمونه ریګولیټ کی سمې کی، نو ضرور افریدی صاحب دا اشاره وکړه که دا جرمونه سمول نه کړل دي دستاویز د وجه نه جرمونه زیاتیږي سوا کی تاسو وایئ؟
یو تاریخي پس منظر لږ معمولي شان بیانول غواړم، ځکه چې ډیرو خلکو ته غلط فهمي ده. ډېر خلک دا وایي چې د ایف سی آر د فاټي د پاره ځکه جوړ شوی دی چې د فاټي چې کوم روایت دي دستوري دی دا د هغې سره سم دی. نو په دې حواله سره زه دا کار کول غواړم چې ایف سی آر چې دی فرنټیر کرایم ریګولیشن، یعنی د فرنټیر چې پخوانی چې نن کی پی کې ده، یعنی خیبر پختونخوا ده، مخکې به دې ته فرنټیر وایي، دا د فرنټیر د پاره جوړه ده، دا د فاټا د پاره نه و جوړ. نو فلهذا که څوک دا خبره کوي یا دې غلط فهمي کی وي نو دا ډېره ستره غلطي ده. دویمه خبره جی دا ده چې دا د دې لپاره نه و جوړ چې دا د خلکو اصلاح وکړي، بلکې دا د دې لپاره جوړ و چې کم خلک د ازادي جدوجهد کې اخته و، د پیرنګي خلاف یې جهاد کولو، د هغې خلاف یې جدوجهد کولو، ملک یې ازادولو. د دې لپاره یې داسې قانون جوړ کړو چې هغې د دې عمل نه ایثار کړي.
تاسو څه ګڼئ چې دا اوس چې کوم بدلونونه یا ترمیم شوي دي په 2011 کې دا خو بیا ډېر ښه دي؟
بالکل جی خری، خو چې کومه پوره دی عمل درآمد سوال دی، نو ترمیم نه تر اوسه پوره په دې باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه دی شوی. خزو بارکه تاسو خبر وکړه چې خزو بارکه بوز تاسو ته مزه خپل وکیل ما زلانه خلاف چې کیس جوړ شو، اکثر دی فاټی زلانک وو دی ایف سی آر لاندې نه چارج کی دی، بهر نه په چکم خلک راغلی وو کنه جی، نو دی اغي په چکم جرم وکړو، نو د هغې زنانې خلاف چې کیس جوړ شو، نو هغه زنانه چې ده هغه به جیل ته په وخت کې هم نه اچوله، هغه به یو ملک ته یو سفیدریش ته حواله کړه، هغه په کور کې ساتله. نو ماشومان او ښځې دا چیرې هم نه سزا شوي دي، نه جیل ته تللي دي، نه حوالت ته تللي، نه پرون تللي دي، نه ناشته.
صحیح. میرزا محمد جهادی صاحب، تاسو څه ګڼئ؟ دیو خو اصل ایډوکیټ صاحب و چې ترمیم یا بدلون نه ډیر ښه دي خو په صحیح توګه عملي شوی نه دي
تر اوسه پورې. لکه څرنګه اسد صاحب درته وویل، دینه مخکې نه ښځه جیل ته لاړ دی نه ماشوم لاړ دی، هغه خو سره دا شی وو نه اولم نه وو سا لاړ شه اتیاو کولو سړی په جیل کې په ایف سی آر کې پروت دی، جرم تا په کراچۍ کې کړی دی او کور د دلته په خیبر کې ابل او زیات با کورونا وران شوی دی داخل گوا دی و سا قبیلانی ولشی هیڅ بدلون پکې نه راغله صرف آرډر شوی دی خو امپلیمنټیشن نه دی شوی ټریبیونل په متعلق دا وکیل دی زه خو وکیل نه یم خو کم از کم ما 37 سال د دشمنی پر شو په هغه کې ما دغه کورټ او د عدالتونو ډېر ټکولی دی دی ٹریبیونل تا هیچ حیثیت نه دی حاصل
صحیح تاسو ٹریبیونل خبر وکړه ٹریبیونل خو غالبا لس 2 کال مخکې چې کوم بدلون راغلی نو په هغه کې چې کله ٹریبیونل جوړېد نو هغه کې دا و چې دا به 2 کس چې کوم دی ریټایر بیوروکریټ یا یو پکې جج ریټایر نو دا به د مرکز داخله یا د قانون وزارت چې کوم سیکرټر دی راغلی
هم
سیکرټری سره کوي خو چونکې په کال 2018 کې دغه مسله هم ختمه شوه او ٹریبیونل یو قسم له آزاد شو خو په دې کې څه پوهیږي څوک په دې خو په پاټا یا قبایلي سیمه خو اسې هم زیات تر د خیبر ایجنسی او د کورمن له ګډه علاوه زیاتره تشپاړ 18% نه کم چې کم دین لیټرسي ریټ ته نو پدې به سوپ پوي کې دا دونه وګت کې څه فاټ ټرب دلته بځي تاسو وای دا د کې نور څه بدلون پکار دی اصل افریس په اول تاسو ته پوس کوم بیا ضرور افریس
دا بیسیکلی مخکې چې دي کنه جی 70 نه مخکې ای پی ای کورټ نه وږي صرف یو کورټ او پولیټیکل ایجنټ هغه به کیس کولو دا په 70 کې پاوز ڈیلیگیٹ شول ای پی اے تا ای پی اے کورٹ جوڑ شو نو ای پی اے چے فیصلو کی دے اگے خلاف چے دے اپیل کی گی پی اے تا نو دے پی اے چے فیصلو کی دے اگے خلاف کی گی کمشنر تا کمشنر چے فیصلو کی دی نو بیا بو ٹریبیونل تا ٹریبیونل کی جی اگے وقت کے 2 کسانو چے یو بو ہوم سیکٹیو یو بو کمشنر ہو جی دے ٹریبیونل کی جی چکل اب خبر ٹائی رات لکنا چی یو کیس بو ٹائی کے دو چی یو بو یو پاک کیو بل 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 نو بیا اگے کی دا کنڈیشن یہ خو چی بیا بو دے کی چیف سیکٹری کی نی نو بیا چی اوز دا کم ٹریبیونل جوڑ شو نو دے کی درے کس ممبران آگا ایشو یہ تی ہوئی ستا چی ٹائی خبر
آسان شوا
آسان شوا خودے کی یو ترمیم بلم اکڑو چې دوه بو بیوروکریټي یو بو پکې ریټایرډ جج جی یا وکیل
وي وکیل وي چې هغه های کورټ جوګوي دا غیر
دی هغه جوګي
صحیح
خو اوس هم یعنی دی چې کوم فیصله کوي جی یو چې کوم لوی پرابلم دی جی ادا دی چې په دې ټولو کورټس کې جی ایکټ دی جی چې کوم کورټ وی نو پاکي په کونسل وکیل به پیش کیږي جی د موږ بدبختی دا ده چې ای پی ای کورټ ته خو وکیل پکې نشي پیش کیږي پی اے کورٹ تے خو وکیل پکے نشی پیش کے دے کمشنر کورٹ کے صرف وکیل پیش کی گیا غت اجازت تے سرکاری وکیل شتا جی پدے ٹولو کے خو پرائیویٹ وکیل نشتا ٹریبیونل ہم دا پرابلم دے چے ٹریبیونل کی چی دی نظر آسانے اپیل گنجائش نشتا خو دے کے پرابلم دا دے چے چونکہ بیوروکریٹ غلبہ دا پکے نو فرض کا ای پی اے و فیصلہ کڑی وہ آگا فیصلہ ماتول نہ واڑی نو بیا آغا کمشنر یا دیما تکڑیم وی اپیل کی اوم شی نو نظر آسانی پا کیو کی نظر آسانی کی بیا آغا فیصلہ و مطلب کی حالانکہ افسیار کے نظر آسانی قانون اڈوشتا نا
پیسر
پا کی سیکشن نشتا
دا ترمیمون چی بیا شوی دی پا دیکی ترمیمون کی چی دیو چی دی اپیل ہم کولی شی دی کمشنر لنت لی شی دی پولیٹیکل ایجنٹ لنت لی شی یا ٹریبیونل لنت لی شی
ما جی مخکم دار زبانی دا بلکل زبانی جمع خرچ تے پا کاغذ کی شوی دی عمل پا دی یو ترمیم هم نده شوه
صحیح ضرور افریس چی کمی تکنیکی خبری بیا خود دیو اصد افریس همو کلی سو وجر دا ولی من بار بار باوچی دا عملی کی نه 2 کالو شو کمزوری چرت دا سو کسوروار ده
بنیادی خبر خو دادا جی چه کم کورٹ دا عدالت دا عدلیه دا پا قبائلی علاقو که ریبونل پا شکل که طول ناوال خودل تا تبدیلی پا کار دا وہ آغا دا چھ دوی وای چھ مونگ بدلتا یو ریٹائرڈ جج بکینو یا با اور سر یو بیوروکریٹ کینو چونکہ فیصلے چکم دی اغا دے ججانو کار دے اول خدا ندا پکار چی ریٹائرڈ جج والے کینی دلتا پکار دا دے چھ مطلب دا دے چھ فریش خلق راشی ججان راشی و دلتا باقاعدہ بینچ جوڑ کڑے شی دلتا دا بیوروکریٹو کم ضرورت تے زکا چھ بیارتا بیوروکریسی اغا لین چنگے چھ دوی خبر اوکڑا چھ پولیٹیکل ٹو ٹریبیونل اغا بیوروکریسی سر غوگ نزدی کی و فیصلہ برقرار پاتیش دوائم خبر دا چھ اس نوائی کم سیز را وطلے لا ٹولو کبائلو کے نشته زمون پرندی کوتل کې عدالت قائم شوې ده او ای پی ای چې کوم دی هغه بیل زیور ته مقرر کړو
دا کوم عدالت دی افریس چې غالبا د اف سی آر لسم شي خدا سي هم سوچې ده تبو سپریم کورټ یو نه به های کورټ یو نه به سیول کورټ
دا اوس گورنر
دا ټریبیونل سي څه ده څنګه
دا اوس گورنر فیصله وکړه او ټریبیونل هم دی پکې هغه اوس اورز باندې یو کس چې دی په علاقه کې سایټ ته مړی کړی و هغه ته لس لکه روپۍ جرم او لس کاله قید ورته واورولو. نو ما چرته دنیا قانون کې داسې سزا نه و اورېدلې، مطلب چا چې مړی کړی و هغه لپاره خو پاکستان په قانون کې هم یو خپل سزا معلومه ده، هر څه معلوم دي. نو لهذا قبایل چې دي اوس په مخمسه کې دي، نه د جرګې څه حیثیت پاتې دی، نه دغه عدالتونه څه نتیجې ورکوي.
خبره بیا راځي چې بعضې خلک وایم چې دا اف سی آر او دا یا دا کیسه سره ختمه شي، یو نوی قانون دی راشي، یا د پاکستان آئین دی دغلته لاګو شي، یا دغلته د سپریم کورټ او های کورټ ته د خلکو رسایی ملاو شي.
نور صاحب چې کومې خبرې ته لنډ کوتر والی اشاره وکړه، دی بنیادی وجه دا ده چې دا ایډمنسټریشن خپل ځان ته توجه اړولو لپاره ځنې نوې نوې داسې کیسې کوي چې خلک په پورې بیا ټوکې کوي خاندي. دا ډیر معتبر هغه وجي ډیمانډ و چې انتظامی امور او جوډیشل امور چې دي مکننه او دا عدلیه چې دي دا جدا جدا شي. نو دې داسې وکړه گورنر صاحب یو نوټیفیکیشن وکړو چې ای پی اے لنډ کوتل دي چې دي دا سیول میټرز کیسز دې اوري، یعنی عدالت تزال اوري پولیټیکل ایجنټ نه بغیر. نو دا مونږ بیل کړل، حالانکه داسې یو گپ شپ ته خلکو له پسترګو کې پټي تړل دي.
فریش ټریبونل باندې هم ډېرې خبرې وکړي، خو جهادي سي تاسو مختصر کوای
تا کوم سوال وکړو زنور جنا جواب یې زه درکم. فاټا د مقتدرو ادارو په لاس کې ده، چې تر څو پورې دا ادارې اجازه پیر نه کی هلته کې د شونه اپلیمنت نه کیږي. د اف سی آر کی صورت ترمیم شوه ده، هغه د خپل خلاف بولی، ازادي ور کول هغه بالکل د شي نه مني، دی وجنا دا اپلیمنٹ نکیگی. سرکٹ ٹریبیونل دیا دیا گوئی تابے دے کا پی دیا دیا گوئی تابے دے کا ای پی دے کا کوٹ دے کا چیش دے جرگا دے دیا گوئی تابے دے دا تو پورے دا شے ختم نوی شے تر ازادے سوچ ہم نشی کوئی سر.
صحیح، دا پروگرام بالکل آخری برخی تر آغی لیو دا سی پا لندو لندو ٹکو کراتا ہوا ہے دا اف سی آر چی دا کم نور ترمیونا یا نور بدلون شوی دی لکا دا زمانت اختیار دا جیل ایکسپیکشن کی یا مخی ما خبر رکنا مخی وستا تنخواہ و ختمی دا ستا جیداد مخاطر دو پا آغا شہین کی اصلا پریسی تا سو آئے سب بدلون را غلط دی مختصر ٹکو کراتا ہوا ہے
ما تا خو بدلون نخ کاری ٹول اولتونا دی تحصیل و دی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن انتظامی ڈانچا کے نہ ندی چی دی پی نیوی خواہ نہ حوالہ تتلے شی نہ قیدی کتے شی اس اجازت چاہتے نشتے دے مونگ بینگ وکیل زمونگ درخواست سر سو کوریم نہ درخواست ہو لیکو اگر کلرک تا محرر تا حوالہ کی بیا دی پی اے خواہ رکا درے میشت پس بوریا درخواست ہو کا دوی میشت پس دا چوبیس گھنٹے خبری شی دا غلط خبری دی بوډاګان دا ټول خلک پرته
تاسو وایي کې اف سی آر کې بدلون دی کې یا پولیټیکل پارټیز آرډر دی د ټول تعلق د ای پی اے او د پی اے سره تړل شوی دی. اخر دا غي څومره زور دی نو
اخر کې وا خبره کوم جی ما ذاتی درایه دا چې تر سو پوری زمنګا دی ملک دی های جوډیشری چې دا اعلی عدالتونه چې دی های کورټ او دی سپریم کورټ دا ری اختیار
مختصر بدلون شو نور بدلون پکار دے دا ایف سی آر پہ مکمل تو ختم ہو پکار دی او فاٹا چی کم دے پاکستان پائن کی راوس پکار سنگ ہو رہے کہ نہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ پکارا چر فاٹا خلق رسائی ہوشی
ایف سی آر چی کم دے دا خو ډیر ظلم دی، د ظلم نظام دی، په کار دی چې اثر نو د دې جایزه واخیستی شي. او مطلب دا دی چې کوم پکې غیر انساني او غیر اسلامي او غیر جمهوري اندافي دي چې دا خو ته ټول ختم کړی شي. تر کومه پورې تاسو په ترامیم خبره وکړه چې دا ترامیم شوی دي دا خدي کنه دي دا ختم کړی شي، نه دا ډیر ښه کار شوی دی او په کار دی چې دا عملی کړی شي. تر کومه پورې چې د فاټا مستقبل دی نو زمو په فکر باندې چې په دې باندې مونگ سمرا کار کرے دے پفاٹا کے بالکل سیاسی و جمہوری ماحول جوڑا والغاڑی پا جمہور اگا ٹول حقوق دا قبائلی عوام تاور کول پکار دی کم چھے دا اسلام آباد خلق تا حاصل دی کنی مطلب دا چھے پا قبائلو کے دیر اغٹا تیارا موجود دا دیر اغٹا پریشانی موجود دا و پکار دی چھے حکمرانان دیتا توجہ ہوکی.
صحیح، مرزا محمد جہری صاحب آخری دو خبری تا سو آئے
دا کم بدلون سے شوئے دے اندا اپلیمنٹیشن ہوکی مونگ تا با دیر آہات ملو شی دا ایف سی آر دا نن چا تا پا دی پاٹا کی تا دا کم کرائسیس گورے تقریباً دی ایف سی آر واجینا دا زوانان نن پچی دلی دی دا توپا کی چا خستے دے
دی دی ظلم واجی نه داغه دا تنظیم نه دا ته جوړ شوی دی دی واجی
صحیح ګران اوریدونکو د دې سره زمونږ د پروګرام چې کوم وخت دغه پای ته ورسېدو زما چې کوم درانه میلمانه دي د زرنور افریدی د جمال اسلامي غړی او د خیبر ایجنسی سره تعلق لري اسد افریدی اډوکیټ د قومي وطن پارټي سره تعلق ساتي او د فاټا یا قبایلی سیمه ارګنایزر هم دغه پارټي او مرزا محمد جهادي د کورم ایجنسی سره او د پاکستان پیپل پارټي جنرل سیکرټر دی د دې درې وړاندې واری بیا شکریا ادا کوم او تاسو واورید چې دیو د اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن په حواله چې خبرې وي ستونزې او کوم بدلونونه په هغې باندې خبرې وکړي او د هغې نه وړاندې د پولیټیکل پارټیز آرډر یعنی پی پی او چې کوم په کال 2011 کې وو په هغې باندې خبرې وکړي خو په خاص توګه په آخر کې په اف سی آر باندې درې واړه میلمنو په دې خبره هم اتفاق وکړو چې دا کوم بدلونونه شوي دي په کال 2011 کې کدا په صحیح توګه عملي شي نو ډېر بدلون به راشي که په نور ډول باندې هلته نور څه کارونه نه کوي نو کم سه کم په کار ده چې دغه بدلون یا دا څو ترمیم چې شوي دي چې دا په صحیح توګه عملی شي بل پروګرام کې به د فاټا یا د قبایلی سیمې د اصلاحاتو په حواله چې کوم کې بلدیاتي انتخابات هم شامل دي او په داسې نورو موضوعګانو به تاسو سره خبرې کوو تر د هغې پورې اجازه غواړم د الله په امان
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ